درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو ته د ازادي رادیو په دې خبرونه کې زه اسمت څاروان هرکلی وایم. دا خبرونه په خبرونو پیلوم. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله نن شپه د پاکستان په وړاندې خپلې دوهمې نړیوالې شلو اوور لوبې ته پوره چمتووالی لري. ټاکل شوې ده دواړه لوبډلې نن شپه د کابل په وخت 8:30 بجې د شارجې د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې سره مخامخ شي. د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو عمومي مسؤول عبدالله خان پکتیانی ازادي رادیو ته وویل دی وی ډاټا ایم چې پاتې دوی سیالۍ به په ښه توګه ترسره شي. افغان لوبډله له پیله د دغو سیالیو لپاره چمتووالی لري. ډېر تمرکز به یې په دوهمه لوبه وي چې هغه هم په خپل نوم کړي. افغانستان او پاکستان به سبا دوشنبه خپله درېیمه او وروستۍ مسابقه وکړي. که افغانستان یو بل لوبه هم وګټي د دې لوبلړۍ ګټونکی اعلان شي. افغانستان د جمعې په ورځ خپله لومړۍ لوبه په شپږو وکټونو وګټله. دا په یوه نړیواله مسابقه کې د پاکستان په وړاندې د افغانستان لومړۍ بریا وه چې تاریخي ګڼل کیږي. په پام کې ده چې د افغانستان وبښي په جوزجان کې د طالبانو امنیتي مسؤلان وایي چې په شبرغان کې د داعش ډلې د ماین جوړولو یو فابریکه کشف کړې ده. د جوزجان لپاره د طالبانو د امنیت قمندان سرپرست قاری شاه محمود احمدی باختر خبری آژانس ته ویلي ځواکونه د استخباراتي ځواکونو په همکارۍ د شبرغان په سخی آباد سیمه کې د داعش د ماینونو د دغه مرکز د کشف په ترڅ کې د انتحاري حملو واسکټ مقناطیسي او لاسي بمونه او نور وسایل هم موندلې دي. په خبر کنه دی ویل شوی چې آیا په دې تړاو څوک نیول شي بیا او کنه دی. طالبانو تر دې وړاندې په ځلونو ویلي چې داعش ډله ځپلې او په افغانستان کې دا ډله نور فعالیت نه لري. د ترکیې د مهاجرت عمومي اداره وایي چې نږدې 600 تنه افغانان چې د دغه هیواد ته په غیر قانوني ډول ورغلي وو د خپلې خاورې ایستلي دي. د ادارې تیره شپه وویل په وروستۍ یوه اونۍ کې ټول ټال 2013 غیر قانوني کډوال له خپل هیواد ایستلي چې د هغو په منځ کې 1590 تنه افغانان دي. ترکیې د خپل هیواد د مهاجرت عمومي ادارې پر اساس راپور ورکړی چې ترک پولیسو د مارچ له 18 تر 23 پورې په خپل خاوره کې 2520 غیر قانوني کډوال نیولی دي. د افغانستان بانک چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي نن د دعوه طلبۍ له لارې 15 میلیون امریکایي ډالر پلوري. دغه بانک وضاحت نه دی ورکړی چې دغه پیسې د کوم هیواد لخوا دوی ته ورکول کیږي. خو د لیلام هدف یې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ثبات ساتل ښودلی دي. د امریکا په میسی سی پی کې پرون شنبه ماښام په بړبکۍ او توپان کې لښته لږه 25 تنه مړه او لسګونه نور ژوبل شوي دي. د امریکا د ناببره پیښو ادارې ویلي بړبکۍ چې سرعت یې په ساعت کې شاوخوا 100 میله و ډېر مالي تاوانونه هم اړولي دي. اندېښنه ده چې ممکن ګڼ نور کسان تر نړېدلو ودانیو او کنډوالو لاندې ایسار وي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې خپلې تاکتیکي اتومي وسلې په ګاونډي بیلاروس کې ځای پر ځای کوي. پوتین پرون شنبه وویل د بیلاروسي ساري الکساندر لوکاشنکو ډېره موده پخوا ورڅخه غوښتي وو چې خپلې تاکتیکي اتومي وسلې په بیلاروس کې ځای پر ځای کړي. بیلاروس له پولینډ سره چې د ناټو غړی دی ګاونډی دی. تاسو زموږ شخص له ازادي راډیو اوري. په کابل کې طالبانو یو شمیر شزی د لاریون په محل نیولی. د یونیسف یو مشروای لا هم طالبانو ورته ندی ویلی چې کله به د جنو شوانزی پرانیسی. طالبانو په خو ویلی چې د جنو د زده کړو لپاره پر طرز العمل کار کوي. خو شزی نه فعالانی وایي
بهانې دي هیڅ نه او طرز عمل باندې دوی کار نه کوي او دوی د تحصیل تعلیم طرفدار دي.
یو شمیر خلک کرکټ بورډ په دې ستای چې له وطني تولیداتو یې جایزې جوړې کړي.
کرکټ بورډ چې وزنې ادرس د بنانو د پټالې دی د خپل وختونو ته دغه ډول دوام ورکړي.
په کندوز کې یو سوداګر په 25 جریبه ځمکه ستر فارم جوړ کړي.
کې اوس ان شاء الله موږ بادرنګ کرلې دي، رومي دي، رومي سپکښې بانجان کرو، مرچ کرو.
او په افغانستان کې د برسیرونو بود کموالی ستونزه په زیاتېدو ده.
د کښتو ومو کمی سوی دی، د خوراکو به اوس د بله برمو سره اوړو په ډېر تکلیف. او
دیر شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه وس څلور ویش سات اوریدای شي. اوس په افغانستان کې څلور بجې او پنځه دقیقې دي. یو شمیر معترض او ښځونن په کابل کې لاریون کړی دی. دا لاریون چې د ښځو د سیاسي مشارکت د غړیو لخوا شوی د اعتراض کوونکو په وینا په تاوتریخوالی اوښتی او د طالبانو یو شمیر اعتراض کوونکي نیولي هم دي. د دې موضوع د تفصیل لپاره اجمل تورمان را سره دی، له ده به تفصیل واورو.
بلې، دا اعتراض له شلو د زیاتو مېرمنو لخوا شوی و چې د ښځو د سیاسي مشارکت د شبکې غړي وي. اعتراض کوونکي په دې شعار سره راوتي وي: زده کړې موږ ته سره کرښه ده. خو دوی وایي اعتراض په تاوتریخوالي واوښت او طالبانو درې تنه اعتراض کوونکي نیولي هم دي، خو طالب ویاندویانو تر اوسه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي. اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې تحصیل د دوی حق دی، خو طالبانو د دوی دا حق ورنه اخیستی او د دوی خبره له ټولنې لري کړی دي. د اعتراض کوونکو له ډلې مؤمنی افتخاري ازادي راډیو ته وویل:
دا وضعیت نور د زغملو نه دی، له همدې امله موږ وټونو ته راووتلو او د ملګرو ملتونو له سازمان مو وغوښتل چې خپله چوپتیا ماته کړي او د عمل میدان ته راودانګي.
دا په داسې حال کې د څلوان صاحب چې ملګرو ملتونو سازمان تر دې مخکې خپل دوه پلاوي افغانستان ته ولیږل چې طالبانو سره پر افغان نجونو د زده کړو او کار د بندیز د لرې کولو په اړه خبرې کړي، خو طالبانو له دې سره سره خپلې پرېکړې بدلې نه کړې. دوی پر افغانستان له بیا ځلي واکمنېدو سره سم د شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل او دغه شان په تیره دسمبر میاشت کې دوی پوهنتونونو ته له تګ او دغه شان نا دولتي موسسو ته له کار هم ښځې او نجونې راوګرځولې. تمه و څاروان صاحب چې په افغانستان کې د سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال په پیل سره طالبان اجازه ورکړي چې له شپږمو ټولګیو پورته نجونې ښوونځي ته ولاړ شي، خو اوس چې دا د شپږ ورځې له تعلیمي کال پیل تیریږي تر اوسه پورې په دې اړه کوم خبر نشته. بله څاروان صاحب،
ډېره مننه اجمل تورمانو چې په کابل کې د یو شمېر ښځو د اعتراض په باب معلومات راکول. د خو ښځو د تعلیم او تحصیل د حق غوښتنه کوله، او لکه څنګه چې اجمل تورمن په راپور کې اشاره وکړه، ملګرو ملتو په ځلونو افغانستان ته پلاوی استولې دي او له طالبانو یې غوښتي دي چې نجونو ته دا لومړنی حق ورکړي. په همدې ارتباط په افغانستان کې د یونیسف د ښوونې او روزنې مشري ویلي ډیری افغان ماشومان له تیرو دو یا هم دریو کلونو راهیسې ښوونځیو ته نه دي تللي چې لویه برخه یې د نجونو ده. جینت ویګلار یوې برتانیایي ورځپاڼې ته ویلي په نوي ښوونیز کال کې نجونو هیله درلوده چې ښوونځیو ته به ولاړې شي، خو د طالبانو لخوا پرې نه ښودل شوې. هغې همداراز ویلي هیڅ معلومه نه ده چې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي به کله پرانیستل شي. په همدې حال کې یو شمېر افغان نجونې وایي د خپل تیاره برخلیک په اړه اندېښمنې دي. د دې موضوع جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې دا راپور لا چمتو نه دی، خو په همدې موضوع په لیوی فعال سره مرکه دراورو. زموږ بل همکار مرسلین ارسلا د دې موضوع په اړه لیوی شون کې نجلا غفورزی سره مرکه کړی او په پیل کې ورڅخه پوښتلی اوس چې نږدې دوه کلونه د نجونو د ښوونځیو له بندېدو تیریږي، په دې اړه د طالبانو حکومت دلایل تر کومه حده دوی ته د منلو دي؟
د دوی دلایل هیڅ د قبول وړ نه دي، ځکه چې دوی فقط یعنی بهانه جوړوي. دا سره یو طرز عمل ده، د خدای لذت تاسو وګورئ چې په یو طرز عمل چې په یو اداره کې جوړیږي، یعنی اساسي ترین طرز عمل په یو میاشت په یو هفته کې جوړیږي. نو دا سره طرز عمل د تجربه ولې دوی یو عادي طرز عمل چې د انجونو د ښوونځیو پرانسلو اره جوړ کی دوی نشی کوله، چې دا هم یعنی د دوی د تحصیل او تعلیم کموالی له عمله ده چې دوی نشی کوله چې یو ښه طرز عمل جوړ کی. او دا طرز عمل چې اوس ګورم چې یعنی دول یو بهانه دي، هیڅ نه طرز عمل باندې دوی کار نه کوي او دوی د تحصیل او تعلیم طرفدار دي.
نن هم په کابل کې لاریون وشو او یو تعداد ښځو او نجونو د تعلیم او تحصیل او د کار د حق غوښتنه وکړه. طالبان بیا هم د دې لاریون مخه ونیوله. نو په ټوله کې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو چلند څنګه دی په افغانستان کې؟
دوی خپل حق غواړي، یعنی هغه اساسي اولیه حق ده چې کار، تحصیل، تعلیم اساسي ترین حق د انسان. دوی وایي چې موږ د اسلام مدافعان یو، د خپل حکومت نوم امارت اسلامي ویلي، نو د دې هیڅ یو عمل د اسلام پر مطابق نشته. نو دا فرضیه ټولو باندې ده، یعنی که انجونې دي که هلکان دي، د دوی برخورد ډیر یعنی غیر عادلانه برخورد. دوی فقط جنسیت تبعیض غواړي.
نړیواله ټولنه امیدواره و چې د فبروري میاشت تر وروستیو به طالبان خپله پریکړه وکړي، نجونو ته به تعلیم او تحصیل او ښځو ته به هم د کار اجازه ورکړي. نو اوس چې دا کار نه دی شوی، د طالبانو د حکومت سره د نړیواله ټولنې تعامل، د غرض د طالبانو د حکومت په وړاندې د نړیواله ټولنې موقف، تاسو ته څومره د منلو دی؟
د دوی تعامل، یعنی د جامع ملل تعامل، ماته هیڅ د منلو وړ نه دی، ځکه چې دوی یو ځلې چې وویلې چې یعنی د مکاتب دروازې بسته شوې، نو د هغوی او د کورسونو او پانتونونو هم دروازې بندې شوې. نو نړیوال ټولنه باید په د اولنی وخت کې باید دا اقدام کول او دا تعامل د طالبانو سره کول، چې هماغه وخت انجونو ته چې طالبان اجازه ورنکړو چې مکتب ته لاړ شي. نو دوی فقط یعنی منتظر پاتې شو چې دوی به سکل به بازی کې دروازه او کال ته او دوی نړیوال په دې پوهیږي چې طالبان د علم د پرمختګ یعنی ډیر طرفدار نه دي. دوی هغه کسان دي چې یعنی خپل تحصیل او تعلیم نه لري، نو دوی سرنګ کولای شي چې د هغې ښځه یا ښځینه بخش تعلیم او تحصیل وکړي؟ نړیوال ټولنه که سمه تعامل دوی سره کول، په همدا اولنۍ ورځ کې باید دوی سره خبرې کول او خپل ټول کومکونه همکاري د علامه اول نه باید دوی سره قطع کول. نو اوس چې دوی وایي چې طرز عمل او ځینې نور پلانونه لري، دا ټول عوام فریب دي. ولی په کل کې یعنی داسې ویلی شم چې دوی هیڅ وخت نه غواړي، او دا هیله هم نه لرم چې دوی به د مکتب و پانتون و کورسونو دروازه بازی که انجونو لپاره.
د انجونو شون که نجلا غفرزی و چه مرکه تاسو آزادی رادیو وابریده.
د آزادی رادیو خبرونی اوس شپه اورات څلیرویشت ساعته اورېدلی. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځه ویشت مترو. آزادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ټولنیز فعالان د افغانستان د کرکټ بورډ دا اقدام ستایي چې له پاکستان سره په روانه لوبلړۍ کې له وطني غالۍ او لاجوردو جوړې شوې جایزې چمتو کړې دي. کرکټ بورډ ویلي دا د افغاني کلتور او ترڅنګ د وطني تولیداتو او صنعت د پراختیا لپاره اخیسمن ګام دی. د افغانستان کرکټ بورډ له پاکستان سره د درې شلوریزو سیالیو جمله وطني غالۍ جوړ کړی دی. دغه شانې د دې سیالیو د غوره لوبغاړي لپاره جوړ شوې جایزې هم د افغانستان د لاجوردو له ډبرو جوړې کړي دي. جزئیات د امید زهیر مل پراپور کې.
یو شمیر ټولنیز فعالان او فرهنګیان د افغانستان د کرکټ بورډ دا اقدام ستایي چې په خپل کوربتوب د پاکستان له لوبډلې سره سیالیو کې د لوبې جام له افغاني غالۍ او غوره لوبغاړو لپاره جوړې شوې جایزې د افغانستان د لاجوردو له ډبرې جوړې کړې دي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون په دې اړه په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي، لاجوارد هغه قیمتي ډبره ده چې د زرګونو کلونو راهیسې د افغانستان په غرونو کې ده او د ځواک، مبارزې او ځیرکتیا بیلګه ګڼل کیږي. ترڅنګ د افغانستان کرکټ بورډ له پاکستان سره د درې شل اوریزه سیالیو جام هم له افغاني غالۍ جوړ کړی. په دې غالۍ کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیالیو جزئیات لیکل شوي او بیا په خیخې قالب کې بنده شوې ده. کرکټ بورډ په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي، دا بې ساري جایزې به د افغانستان د بډای کلتوري میراث او د لوبغاړو د وړتیا او ژمنتیا د بیلګې په توګه په روانو سترو او تاریخي سیالیو کې ورکول شي. اوس یو شمیر فعالان دا یو ښه نوښت بولي. خبریال او فرهنګ پال عطا الله خوګیانی دا کار د افغانی فرهنګ تولید او صنعت د پراختیا په برخه کې اغیزمن ګام یادوي.
کرکټ بورډ چې وازنه ادرس د بنانو د خوشاله دی د ملي بیرغ د ساتری دی د ملي سرود د غوونی دی د خپل وختونو ته هم دغه ډول دوام ورکړي تر څو پراتل کې هم د افغانستان خلمندګي وي.
ټولیس فال روحلا تلاش بیا د کرکټ بورډ د هڅه په نړیواله کچه د افغاني تولیداتو د صادراتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې مهمه بولي.
د دې سره به افغاني تولیدات خورا ښه بازار پیدا کړي، همدارس نړیوالو ته به زموږ دغه کورني تولیدات په ښه ډول وپیژني چې اوس مهال د نورو هیوادونو په نامه نړیوالو بازارونو ته ورلیږل کیږي.
افغان کرکټ ملي لوبډله له پاکستان سره د متحده عربي اماراتو په شارجه کې په لوبو بوخته ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د روانو شل اوریزو لوبو په لومړۍ سیالۍ کې پاکستان ته ماتې ورکړه او نن ورسره خپله دویمه لوبه کوي. د یادونې ده دا لومړی ځل ده چې افغانستان او پاکستان د کرکټ د شلو اورونو یوه خپل منځي لوبلړۍ لوبوي.
زموږ شخص له ازادي راډیو اوري. د کندوز په ولایت کې یو ملي سوداګر په 25 جریبه مزکه یو لوی زراعتي کمپلیکس جوړ کړی او له عمله لسګونه تنه ځوانانو ته د کار او روزګار زمينه برابر شوې ده. د دې کرنیز کمپلیکس مسؤل وایي په دې کمپلیکس کې دوی رومي بانجان، پیاز، بامیا، بادرنګ، کاهو او راز راز نور سبزیجات کرلې دي. تفصیل په دې راپور کې. بیا هم تخنیکی ستون زده د کندوز راپور لا تر دې شیبې چمتو نه دی، خو لاړ بشو یوې نړیوالې موضوع ته. د اوکراین پوځ نن یکشنبه ویلي چې د روسیې پوځي عملیات پر بخمود شار او د اوکراین د ختیځ پر نورو سیمو متمرکز دي. تر دې مخکې مسکو اعلان وکړ چې په پام کې لري په گاونډي هیواد بلاروس کې تاکتیکي اتمي وسلې ځای پر ځای کړي.
د اوکراین د لوی درستیز دفتر وایي د دوی ځواکونو په بخمود کې چې روسیا یې له میاشتو راهیسې د محاصرې هڅه کوي پر خپلو سنګرونو ولکې ټینګولو ته دوام ورکړی دی. د اوکراین یو وتلي قومندان روان اونۍ ویلي چې په بخمود کې وضعیت باثباته شوی دی. د لوی درستیز دفتر وایي روسیې د دونسک په لمن، مارینکا او افدیفکا کې هم حمله کړې دي. د کیف په وینا روسیې ځواکونه د خرسون او زاپوریژیا په مربوطاتو کې دفاعي اقدامات کوي. ویل شوی د توپونو دازو د اوکراین په جنوب ختیځ کې د اټومي انرژي دی وینول شوی بټي په اړه ویره پیدا کړې ده. د خرسون خاري شورا تیر جمعه هغو ځای اوسیدونکو ته چې د نی پر سین ته چیر مجون کوي سپارښتنه کړې و چې ځانونه خوندې سیمو ته ورسوي. د اوکراین د پاوز په خبره د زاپوریژیا په بردیانسک ښار کې اشغالګرو یو فرمان صادر کړی او ځایي اوسیدونکو یې مجبور کړی چې په سیمه کې د دوی د سابقې تر چک کېدو مخکې په آزادانه ډول د تګ راتګ لپاره باید سندونه واخلي. پر اوکراین د یرغل له پیل راهیسې روسي ځواکونو او د هغوی بیلتون پالو متحدانو په اشغال شوو سیمو کې د ملکیانو د بررسۍ لپاره د فلټر کولو پراخ عملیات کړي دي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر د غراز ادا کړي و چې د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې لیرغل راهیسې یو لکه او 1000 روسانو ته مرګ ژوبله اوخته. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي چې د جګړې د ولوري د مرګ ژوبله ادعاګانې په خپلواک ډول نشي تاییدولی. بل لور ته د اټومي انرژي نړیواله ادارې ویلي چې د دې ادارې عمومي مشر رافایل ګروسی به بل اونۍ بیا زاپوریژیا ته سفر وکړي چې روسیې اشغال کړي او هلته د اټومي انرژي بټۍ پراته ده. ګروسی او نورو اټومي متخصصانو په وار وار د اټومي غمیزې د پیښېدو خبرداری ورکړی دی. د اوکراین د ملي امنیت او دفاعي شورا منشي اولکسی دانیلوف ویلي وروسته له هغه چې کرملین اعلان وکړ چې په بلاروس کې د تاکتیکي اټومي وسلو د ځای پر ځای کولو امر کړی، دغه هیواد چې تر شوروي وروسته ملګری جمهوریت وو هم د مسکو لخوا یرغمل کیدون کیدی. دانیلوف په یو ټویټ کې ویلي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دا اقدام د بلاروس د داخلي بې ثباتۍ پر لوري یو ګام دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د دې خبرونه په دوام کې په افغانستان کې د اوبوستوز ستاکتنه کوي، خو تر دې وړاندې به فریدا سیال درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
کرکټ ټایمز مجله د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستۍ سیالۍ ته په اشاره لیکي چې افغانستان د پاکستان پر وړاندې د کرکټ په سیالۍ کې خپل نمرنې تاریخي بریا ثبت کړه. د د مجلې پټکو په دې سیالۍ کې محمد نبی دیو الاونډر په توګه په ټوله سیالۍ کې ډیر ښه وزلید او د سیالۍ تر ټولو غوره لوبغاړی و. مجلې د لوبې بیلابیل انځورونه خپاره کړي چې په یو کې افغان نجونې او ماشومان د افغاني لباس او د افغانستان د درې رنګه تور سور شین بیرغ سره لیدل کیږي چې د خوښۍ احساس څرګندوي. بابل انزور کې د افغانستان د ملي ټیم د بریا هغه شیبه خودل شوی چې لوبغاړي او نندارچیان په سر لوړی سره خپل لاسونه پورته کوي. مجله په بل برخه کې لیکي د پاکستان پر وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم بریا په ټویټر کې یو شور رامنځته کړ او لزند پرته د کرکټ مینوالو د مبارکۍ د پیغامونو په لیکلو پیل وکړ. یو خزه د انقه هدایت په نوم لیکي چې د افغان لوبغاړو مقامت د هغوی د بریا سبب شو. مجلې د تیر جمهوری نظام د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال حکمت خلیل کرزی ټویټ راخیستی دی چې وایي دا بریا د افغانانو لپاره مهمه بریا وه. بلې افغان فعال ډیوی پتنګ افغان لوبغاړو ته تر مبارکۍ وروسته لیکلي دا بریا په اصل کې د افغانستان د خلکو بریا ښکاره کوي. کرکټ ټایمز مجلې په لسګونه نور ټویټونه او انځورونه هم خپاره کړي او په دې بریا کې د هر افغان لوبغاړي رول جلا جلا بیان کړی دی. کرکټ ټایمز مجله دا مطلب په بله برخه کې لیکي دا بریا د حمید حسن لپاره چې له نړیوال کرکټ څخه استعفا کړې ده یو ښه ډالۍ وه. حمید حسن اوس مهال د کرکټ ملي ټیم د بالرانو روزونکی دی. د نړۍ ګڼو نورو رسنیو او خبرونو هم د دې سیالۍ په اړه لیکنې خپرې کړې چې هر یوې په یو ډول نه یو ډول د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ستاینه کړې ده. خو مکس نیوز له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو پر وتلو تمرکز کړی دی او د امریکا د کانګرس د جمهوري غوښتونکي غړي تونی ګونزلس اقتباس راخیسته چې وایي ولسمشر بایدن له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه پرله پسې دروغ وایي. هغه ویلي شل کاله په پوست کې وو او 15 کاله په افغانستان کې تیر کړي. د هغه په خبره اوس چې د افغانستان او عراق په جګړه کې پخواني سرتیري د امریکایي ځواکونو د وتلو انځورونه ویني ناراحته کیږي. تونی ویلی دی د بایدن اداره نه یوازې امریکایان دښمن ته پریښودل بلکې د وتلو پر وخت 14 امریکایي سرتیر هم قرباني کړل. تونی دغه خبرې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د هغه خبره په ځواب کې چې په کانګریس کې ویلو هیڅ امریکایي په افغانستان کې ببن کې نشته کړی دی.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
په افغانستان کې د مځکې د برسیرانو اوبو بي ساري کموالي خلک لګنستونزو او اندیشنو سره مخامخ کړي دي. دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې اکثر هغه سندونه، نهرونه او ویالې وچې شوي یا اوبه کمې شوي چې په خو به خلکو د تشاک او کرنې لپاره ترې کار اخیست. د اوبو متخصصان وای افغانستان لا هم د مځکې برسیرنې کافي اوبه لري، خو دا چې سمې نه مدیریت کیږي خلک او مځکې له تندې سره مخامخ کړي دي. د اوبو په اړه د ازادي راډیو د ځانګړو راپورونو په لړۍ کې دا ځل د مځکې د برسیرنو اوبو وضعیت ته کتنه شوې ده. دا چې دغه اوبه اوس په څه وضعیت کې دي، خلک یې له کومو ستونزو سره مخامخ کړي او د مدیریت لپاره څه پلانونه شته او کنه، اسدالله لودین په دې تفصیلي راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې ده.
په ویالو او نهرونو کې د روانو اوبو غاک چې اوسې د افغانستان په جنوب او جنوب لویدیس کې ډیر خلک له اوریدو به برخې دي. د افغانستان له بیلابیلو سیمو په ځنګړې توګه جنوبي او لویدیز ولایتونو نه د وچکالۍ پر لپسې شکایتونه هم خبريږي.
د کښت اوبو مو کمې شوې دي، د خوراک اوبه اوس نه بل برمو سره اوړو په ډیر تکلیف او شنیان مهم نه لرو.
غلام سرور د جنوبي ولایت کندهار ښار په وڅنډه کې اوسېږي. دا یوای ټول کلیوالي اوس لروانه او بوبي برخې شوی.
دا وبو مشکل مو چې حقیقت سي ډیر دی. دا د اگر د کلی لا مقصد د سیو مال نه مقصد ګر د کلی دا غش په عذاب دی. کال په کال کمیږي، شش کال نه به هیڅ کم نشولې. هغه د پخوا د کاسف او بدلې وس هغه کاسل وچه سوله وس هغه وبرواني وبم وس نه لرو وس موږ د برموسه کاره.
د زمکه مخ او بو کموالی په ډیرو سیمو کې د کروندګرو ژوند هم اغیزمن کړي. هغه کروندګر چې ویالي پریوچي دي او د برمو وس نه لري زمکه یې شاړې پاتې کیږي. د هلمند د نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکو محمد رضا او د ګرمسیر اوسیدونکو الادات هم د همدې بزګرانو لډلې دي. دوی وایي د کلی هغه ویالې وچې شوې چې لسیزو راهیسې پکې او روانې وي.
سراج والی چې ده دغه بند ده او به نسته وای په خاصه کې او به نسته که څنګه دی پرې د ولس ټوله برباد دی. اوس د غنمو د کښتو وخت او به نسته نو به څه شي دغه کې
موږ دا د اوبو مشکل لرو پس نه مکرلې دي په وچېدو دي.
د زابل د اتغر ولسوالۍ اوسیدونکو هوتک حمله ورته ستونزې سر ټکوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د اوبو غمی وخوري.
د پروسه شکاله رئیس تر سش کاله پر 10 متر اوبو سطح کښته سوی ده. کدا رقم مخ پر تګ باندې روان ده. اوبو د کښته کېدو خاطر په انده کې زموږ کم حاصلات چې موږ سولر او شمشانو ته کړی دي هغه به د اوبو له نیستۍ څخه لونه په او ختم د تندې سبب وچي. نو موږ ته د بندونه وتړي موږ ته د استنادون دیوالونه جوړ کړي چې موږ د سیلابو څخه د خپل کښتو د حاصلاتو مخنیوي وسي او موږ ته داسې کارونه وسي چې هغه کې د اوبو د جمع د کمیدو مخه ونیول شي.
افغانستان د ځمکې مخ 15 لوی سندیزې یا اوبیزې حوزې لري چې بیا هر یو حوزه لوی او واړه رودونه له ځان سره رانغاړي. امو، هری رود، مرغاب، کابل او شمالي سندیز حوزه د افغانستان د ځمکې سر لوی اوبیز سرچینې دي چې د معلوماتو لمخې د ټولو دغه حوزو 90% اوبه گاونډیو هیوادونو ته بهیږي.
خالي خودونی زور اخستې د سیبالات
نه. سید عبدالخالق آغا د کندهار اوسیدونکو دی. دای وایي وچکالی پر کرنې سربیره د غلطه د څارویو پالنه هم ستونزمنه کړي.
دیو دا باغونه نه دي. موږ افغانستان سرمایه سیمالداری دغه ختم زیره او زیره پسونه پاکستان ته وړي. حالت د کی د لوجید په غنومو په جوړو واسنه پر سی واښ ډکې نست.
د افغانستان وچکالی د نړیوالو ادارو له اندېښنو او څېړنو هم پټه پاتې نه ده. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال بنسټ یاسف د چلډرن د روان 14 لمریز کال په لړم یا عقرب میاشت کې ویل افغانستان کې 2 میلیونه هغه ماشومان د کافي خوړو له نشټوالي یا کموالي سره مخامخ دي چې کورنۍ په کرنه او مالداري لګیا دي. د سیف د چلډرن د معلوماتو لمخې 80% افغانان په کرنه او مالداري لګیا دي. خو د دوی پر راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې پر اخیدونکو وچکالۍ د دغو خلکو ژوند ته یو لوی ګواښ دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا هم د همدې کال د لیندې یا قوس میاشتې په لومړیو کې اټکل وکړ چې راتلونکی کال به افغانستان کې وچکالی نوره هم زیاته شي. افغانستان د 2022 کال د اقلیمي بدلون په کانفرنس کې چې په مصر کې جوړ شوی وو د هغو هیوادونو په ډله کې راغی چې له اقلیمي بدلون نه اغیزمن شوی دي.
جیودیزي او کارتوګرافي لوی اداره موږ دولت یعنی تاسو به نقشې نه د اوبو
د اوبو د چارو یو متخصص او د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې د جیودیزي او کارتوګرافي ادارې کارکونکو خلیل احمد نادم وایي افغانستان د ځمکې مخ پراخه اوبیزي سرچینې لري خو نوموړی نیوکه کوي چې حکومتونو دغه سکتور ته کار نه دی کړی.
او دې شان ته اصلا پاملرنه نه شوی. د دې پر ځای چې دغه ادارات وده ورکړ سي متاسفانه دغه ادارات د منځ وړي.
ښاغلی نادم وایي که د افغانستان د ځمکې سر اوبه مدیریت او خیو ویشل شي کرنې او نورو ټولو اړتیاو ته بسنه کوي.
د امو رود 22 میلیارد متر مکعب اوبه لري. هلمند رود 9.3 میلیارد متر مکعب اوبه لري. او د التمونګه کونر رود د مرغاب رود د چې ډک بوئیږي. کوکشر رود د پنجشیر سالنګ کابل لوګر رودونه دی سندونه دی چې بیږي. یعنی مونږ تاسو ډیر امکانات د اوبل لرو او کچيري مونږ دا اوبه خه مدیریت کو مونږ کولای شو چې همیشه اوبه ولرو.
د اوبو د چارو یو بل متخصص احسان الله احمد زای وایي که حکومتونه د باران او واورو اوبه د زیرمه کولو سیستمونه جوړ کړي افغانستان وچکالی سره نه مخامخيږي.
موږ ته ډېرې پرې اوبه لرو او د هغه د پاره سیستم نه لرو ذخیره پر برابر یا د هغه د ساتلو پر برابر. نو د دې لپاره لازم او ملزوم دی چې حکومت یا دولت یو خاص سیستم وکاروي د اوبو د ذخیره کولو لپاره. چونچې پر دې مځکه باندې هم بارانونه ډېر کیږي او هم اوبه ډېر لري. خدا چې هغه وساتل سي او صحیح استفاده سي او هغه سیستم جوړ سي انشاءالله چې ډېرې پرې به موږ د افغانستان زراعت هم په ولاړ وي.
د افغانستان د ځمکې سر اوبو سرچینې تر ډېره د واورو او بارانونو اوبه دي چې واورې پکې د ژمي پر مهال زیرمه کیږي او بیا د هوا په ګرمېدو راویل کیږي. سږ کال اوړی دغه هیواد کې زورور سیلابونه هم راغلل چې سلګونه کسانو ته یې مرجوب لواړوله. د چارو کتونکو په اوږد مهال کې د وچکالۍ د زیانونو د مخنیوي لپاره د سیندونو ورختونو او نورو روان اوبو په زیرمه کولو او د شته اوبو په سپمولو ټینګار کوي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
ترنو اوریدونکو د روان خبرونې په دوام کې د ازادي میلمه پروګرام لرو. زموږ د نن ورځې میلمه ډاکټر اکرام ملک زیدی. خو تر دې وړاندې اوس څلور نیمه بجې دي، توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. تاکل شویر چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د درېمې شلوره د درو شلوره سیالیو د لوبډلې په دوهمه مسابقه کې مخامخ شي. د دې لوبډلې لومړۍ سیالي افغان لوبډلې په شپږو وکټونو ګټلې وه. په جوزجان کې د طالبانو امنیتي مسؤلان وایي چې په شبرغان ښار کې د داعش ډلې د ماین جوړولو یوه فابریکه کشف کړې ده. د ترکیې د مهاجرت عمومي اداره وایي چې نږدې 600 تن افغانان چې دغه هیواد ته په غیر قانوني ډول ورغلي وو له خپلې خاورې ایستلې دي. د افغانستان بانک چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي نن د داوا طلبۍ له لارې 15 میلیون امریکایي ډالر پلوري. د امریکا په میسي سي پي کې پرون شنبه ماښام په بوربکۍ او توپان کې لشته لږه 15 مړه او لسګونه نور ژوبل شوي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې خپلې تاکتیکي اتومي وسلې په ګاونډي بیلاروس کې ځای پر ځای کوي.
د ازادي میلمه
ډیر ماشوم ولې ژوند کې مونږ به د ننګرهار نه کابل ته دوه چیزې ته څو عمر ما د پترات نشته، خو زما افغانستان کې ټول ژوند مې په کابل کې تیر شوی.
نو لمرنه ز دکړې لیسه دوره او په انتون دوره مو هم عمل ته تیر کړی دی. عمل ته مو ویل دي
ما ابتدائی خونځه مې په میرویس خونځي چې هغه د کوټي څنګه مامورین کارتي ترمنځ یو ځای او الته لوستو تارین وروسته به زلارما امانی لیسی ته چې هغه وختو کې امانی لیسا د نجات لیسی په نامه یادیدله، الته مې بیا علی لیسا ولوستله.
او په هنتون مو چیرته ولوستو څه مو ولوستل؟
کله چې زه د امانی لیسی نه خلاصې تم ما اغه وختو کې د خونځي لمړی او دوه درې کسانو ته د جرمني لپاره بورس ورکول کېده. نو په دې چې زام په دې خو کسانو کې شامل ما نو ماته سپوزه بورس راغله د جرمني لپاره. نو افغانستان کې ما تحصیل نه کوم بلکې تحصیل لپاره جرمني ته راغلم.
په جرمني کې چیرته مشوي او دلته مو بیا شي ولوستل؟
دا بورس چې د باندنه چارو وزارت، البته د جرمنی د باندنه چارو وزارت یو بورس و، د دې مخاطه و چې دلته جرمنی کې د جرمنی ژبې لپاره ځینې افغانان وروزل شي چې دلته د ډیپلوم واخلي د جرمنی ژبې په برخه کې، او دوی باید بیرته لاړ شي افغانستان ته هلته په امانی لیسه کې او هلته د جرمنی کورس چې د کویتی انسټیټیوټ په نامه یادېده هلته درس وکړي. نو دغه بورس چې ما واخیسته هم دغه بورس و چې د جرمنی ژبې د ډیپلوم اخیستو لپاره. نو ما دلته د جرمنی ژبې ادبیات ولوستل او ډیپلوم مې واخیسته په جرمنی کې.
سماس دې پښتنه دا و چې څنګه تاسو ډاکټر شوي، چیرته ډاکټر شوي، طب مو چیرته ولوست؟
څروان صاحب چې کله مې د جرمني ژبې ډیپلوم په مینشن جرمني کې واخیسته هغه وختو کې ما ته ځان ډېر ځوان ښکاره کېده. نو ما داسې فکر وکړ چې ټول عمر د جرمني ژبې ګرامر تاسو ورکول دا وایي چې دا فیل دی او دا مستر دی او دا قید دی او دا اسم دی او دا صفت دی. ځان ته داسې ډېر تنګ ښکاره کېده. ما داسې فکر کوه چې زه په یو تنګ والا کې یم او دې خو اخو ډېر نشم تللی. نو ما داسې په دې چې خلم بومې ستاوه ما غوښتل چې یو داسې غټ بهر کې لامبو وکړم. نو د خوشحال بابا یو شعر دی چې څو دې وس رسی په لوی دریاب کې ګرځه په والا کې دې زواوی نم نهنګه. نو ځان ته داسې محدود کړه شو نو پته مې او ځان ته مې وپتل چې زه به د تپ تحصیل وکړم، زه به د تب لوی دریاب ته وردانګم. نو د جرمن ډیپلوم اخستون وروسته بیا مې خپل نوم ورکړ، اریزه مې وکړه د تب پوهنځي ته، او ما بیا سیټ واخیسته، او د هغې نه وروسته ما په خپله بیا دلته جرمني کې تب تحصیل شروع کړ. یت افغانستان ته لاړ نو شم، مغه جرمنی ته چې زه په 1904 اویا کال کې راغلم، هغې نه وروسته بیا افغانستان ته هیڅ لاړ نه شم. نو اول مې ډیپلوم واخیسته جرمني کې، هغې نه وروسته بیا مې تب تحصیل هم په جرمني کې وکړ.
ډاکټر صاحب، مخکې تر دې چې دې ته راشم چې په ژبه کې مو علاقه مندي، لیکن له دې سره سره کمه نه شوه، وروسته مو آثار وکشل، کتابونه مو لیکل، جایزې مو وګټلې. حتی مخکې تر دې چې دې موضوع ته راشم، د طب برخې کې تمکېشمه، تاسې په ځلونو له ازادي راډیو سره د طب په برخه کې مرکې کړي دي، د اورېدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه ویلي دي. د خپل طبي سابقې په برخه کې، د طب د کار په برخه کې، که زموږ اورېدونکو ته ووایه شي، په جرمني کې مو په دې برخه کې څومره کار وکړو، په روغتون کې هم کار کوو، په خصوصي ډول هم کار کوو، څنګه؟
څروان صاحب، کله چې ما طب خلاص کړ نو ما ته داسې چرت راغی چې زه څه شی کار وکړم، دلته څه شی زده کړم چې افغانستان کې زموږ د ولس په ګټه وي. نو زما هیڅ خیال نه و چې زه په جرمني کې پاتې کېږم. زما یوازې ارمان دا و چې هغه مې چې زده کړي د خپل د ولس په اختیار کې کېږم، هلته د خلکو علاج وکړم. نو ما ځان سره دا چرت وو خبر دا وي چې زه هلته لاړ شم، د افغانستان حتی کلو بانډو ته لاړ شم. هلته چې وګوري کلو بانډو کې بیا د خاص تخصص دومره ډیر نه پکاریږي. د زړه ناروغان به نسبتا لږ وي، د سږي ناروغان به لږ وي، کوم شي چې ډیر د عمومي طب ډیر پکاریږي، یعنی دا چې هلته د سر نه نیول تر خپو پورې طب پکاریږي. نو دې د پاره به زه چرت کې شم خبر دی چې زه دا عمومي طب ولولم بیا د تحصیل نه وروسته. نو په دې اساس ما دلته په یو کال په روغتون کې کار وکړ، په عمومي برخه کې مې ځان ورسو، هغې نه وروسته بیا راغلم هلته د اسیسټانټ وایس مې کار وکړ، چې البته دا د کلو یو کتن زیاد. نو هلته په رښتیا داسې وو، دا هم چې فکر وکړي تقریبا 2 کاله مخکې، نو په کلو کې هم داسې وو چې د چا کا سر خوږي، د هم لومړی به خپل کورنۍ ډاکټر ته به تکه پخې خوږي، د کزر تکلیفات، د غاښ او د سترګو تکلیف چې به مو لومړی به خپل کورنۍ ډاکټر ته تکه. نو دا شی ما ته ډېره ګټه وکړه. په دې اساس باندې ما د سر نو تر خپو پورې په حساب هغه لومړني ضرورت په طب کې هلته مې زده کړه. بیا په همدې برخه کې مې پرمختګ وکړ، اخر مې تخصص مې واخیسته جرمني کې، د جرمني کې ورته الګمین میډیسین وایي، داسې وایي چې افغانستان کې ورته وایي چې د عمومي طب تخصص.
نو بیا ولې افغانستان ته نو لاړې؟
پتاسته پته ده چې په افغانستان کې شرایط هغه وخت کې داسې نو چې اروپا نه به افغانان هلته تللی شول.
دا کوم کلونه وو؟
نو دا کلونه چې وو ما 1980 کال نه وروسته وو. نو هغه وخت شرایط نو افغانستان هغه دا وخت چې افغانستان به ډاکټران راتلل او اروپا ته به راتلل. نو ما
یعنی دا کلونه وو چې شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل کړی وو.
یرغل کړی او داغه وخت وو. بیا هغې نه وروسته بیا دا کورني جنګونه شروع شول. داغه وخت هم داسې نه وو چې یو ډاکټر به په آرامه باندې هلته تللی شو او هلته یې کار کولی شو.
په دې موده کې بیرته افغانستان ته ولاړې او که نه؟ البته دا خبره دې ته په پام کوم، له 2000 لومړي وروسته چې د طالبانو حکومت وپرځول شو، بیا یو ډول شرایط مساعد شول، ډېر افغانان چې په اروپا او امریکا کې ول بیرته خپل هیواد ته لاړل، څوک پاتې شول، څوک بیرته راغلل، څوک د لنډې مودې لپاره، څوک د اوږدې مودې لپاره افغانستان ته لاړل. تاسې څنګه؟
نه څاروان صاحب، زه نو د افغانستان ته داسې فکر وکړ چې کم 50 کاله کېږي چې زه جرمني کې اوسېږم. په دې 50 کالو کې غیر د دې نه چې یو ځل زما پلار دلته جرمني کې په حق ورسېده، د ده جنازه مو افغانستان ته منتقل کړه، دې نه غیر بیا افغانستان ته زه نه یم تللی.
یعنی له جنازې سره تللی وای نو طبعا چې خوندور حالت نه و، غمجن حالت و، خو له دې سره سره وطن ته چې لاړې، هوایي ډګر ته ورسېدې، کابل خارم له ډېرو کلونو وروسته لیدو، څنګه احساس هم کوو؟
زه خو په هغه وخت کې داسې یو په شوک حالت کې وم، زه ډېر غمجن حالت کې وم، داسې ډېر د خوشحالۍ احساس مې ونه کړ. خو په عمومي ډول باندې چې مې وکتل، افغانستان ما افغانستان و، کوم خاص بدلون مې پکې ونه لیده. یوازنی بدلون چې ما ولیده د هغه وخت رئیس چې زه جرمني ته راغلم، دا چې پخوا به اوس سړکونه په تشو، اوس نو سړکونه ډېر ډک ګڼه ګونه وه. بیا چې خپله کلي خواته لاړم ماغه حالت په خانه حالت او ماغه افغانستان میولې ماغه بيوزګي وا ماغه دات کومزي کې یو سرک به تیر شي وي خو نور چې مې وکړل بس ګران چې خوشایان به په دیوالو باندې تپل شي او ما به وځل ژوند
کله چې یو څوک لډیرو کلونو وروسته خپل هیواد ته ځي یو ډول احساس وي ورسره عجیب احساس وي په دې ارتباط مل چې احساس مو څنګه وو
نو تران سے او څرګند چې هیواد سړی باندې ګران ده خپل خاور ده خپل هوا ده دا احساس خوداسي احساس وو چې زه د دې خاورې او پرخه یم نو سره دې چې زما اوس ډیر کلونه په جرمني کې کی دلته چې سره خبرې کوم ما د خبرو لاري څوک نه پیږي چې زه پردای یم او که جرمنی یم خو بیا هم د شکل زما ویختل څه تور دي مخ مې ډیر سپین نه ده نو دلته هر څوک یو نظر ګوري اول نظر باندې ما ته ګوري ته خو بهرانه ده خو افغانستان کې چون احساس دا چیت چا ماته داسونه کڅ دا یو پردې دی بهرانه دی نو ځان مې تاسې احساس او چې زه خود دې خاورې یا بچې ما او دې خاورې برخه ما کش کې ټول ژوند مې هم دلته وای لاندې په اروپا کې وای صحیح و خو نور ژوند مې دلته کوي نو دا راته دی یو ډېر د ازادۍ احساس او د خوشحالۍ احساس چې دې خاورې برخه ما
قسم تاسو ویل چې په جرمني کې مو ژبه ولوسته او بیرته لاړ یو فکر وکړو چې نه غواړي ځان محدود کړي ټپ ته مو مخه کړه لیکن ډیر کار مو بیرته په ژبه کې وکړو او بیرته مو ژبه ته مخه کړه دلیل یې څه و
څاران صاحب د ژبې دلیل خو دا و چې یو څوک چې په یو برخه کې یو ډیپلوم واخلي نو هغه خو یریږي انسان نه بل دا یو مخې دا و چې کله چې زماني لیسه کې وم په افغانستان کې جرمني ژبه ما ډیر په سختۍ باندې زده کړه او په ځکه چې هغه وختو کې په پښتو ژبه هیڅ کوم ډکشنری نه و حتی د افغانستان په دری ژبه هم کوم ډکشنری نه و جرمني په پښتو باندې یا په دری باندې کوم نه و نو په ډیر په سختۍ باندې ما جرمني ژبه حالت زده کړه نو په دې اساس باندې ما ځان سره هغه وختو کې پته لول کله چې زه د جرمني په ژبه باندې حاکم شوم نو زه به یو ډکشنری لیکم او نور کتابونه به لیکم چې افغانان په اسانه باندې جرمني ژبه زده کړی شي نو کله چې به مې پرشته ډیپلوم واخسته نو ځان سره مې پته لږه به هم دا اوس شروع کوم په جرمني ژبه په افغانان لپاره د زده کړې کتاب به لیکم ډکشنری به لیکم خو هغه وختو کې په ما باندې د ټپ د تحصیل ډیر سخت فشار او تحصیل په موده کې نه کېده نو کله چې تحصیل خلاص شو بیا مې هغه وختو کې پرشته په عملی ډول شروع کړ سره د ما په روغتون کې کار کاوه او رنځوران مې کته وخت یې لګو خو بیا هم د ورځې یو ساعت دوه ساعته ما په ژبنه کار کاوه نو په دې اساس باندې دا نو زه په دې کې سست نشم او تر اخره پورې پاتې شوم په دې خپل عزم باندې ټینګ ودرېدلم او بیا کتابونه مې ولیکل شو
د ژبې برخه کې تاسو ډکشنری کړل د یا تالیف کړی د نور مو کوم اثر دی په دې برخه کې
د ډکشنری چې مالیکل دی دا یو زره او شپاره سپانه دی راټه ډکشنری دا نو کله چې دا ډکشنری د چاپ راوته ما ته دوستانو افغانانو ول چې را د خو ډیره خ ډکشنری ډیره عظیمه ده ډیره ګټوره ده او ډیره آسان ډول باندې لغات کې تشریح شوی دا یوازې داسې ډکشنری نه ده چې لغات او معنا ده پکې بلکې دی کې تشریحی مثالونه دي دي کې حتی متلونه دي دي کې حتی شعرونه پکې دي په معنا نه لږ څه نشي کېدلی چې په تاخه سمي چې ډکشنری ته لیکلې یو د ګرامر کتاب د زده کړې کتاب هم ولیکې نو مالوال نه نو په دې اساس باندې دا غي نه ورسته بیا کې نه سم لاس کاله څنګه ما بیا د جرمني ژبې د زده کړې یو کتاب ولیکه چې دا غي نوم د جرمني ژبې آسان زده کړه دا غي شروع کیږي د اساساتونه او پای ته رسیږي په ادبیاتو باندې چې نو مې هم اساساتونه تر ادبیاتو پورې دا کتاب تیر کال ته 2022 کال په جنوري میاشت کې لچاپ راوته
آیا دا کتاب هم لکه ستاسو د ډکشنری چې ډیر استقبال وشو د دې هم هغه سي ارکلی وشو
نو تر اوسه پورې هر کله ډیر زیات شوه دی رسنۍ ته نه دکې دي او ماته د مننې لپاره ټلیفون راځي او احوال راځي ایمیل مې راځي د مننې لپاره او داسې څوک پیدا نه شو و چې یاره دی باندې مونږ کو نه شو ځکه دا د زده کړې کتاب د جرمن دی د ګرامر کتاب په نسبت نوې دی نو په دې اساس باندې څومره چې ما واورې د خپل جرمني ټولنې د البته هغه چا د پاره چې ژبنې خدمت کړي دوی بیا وړاندیز کوي نورو ټولنو ته چې یو ادبي جایزه ورکړي. نو څنګه چې ما واورې ده دې برخه کې هم وړاندیز شوی دی
او د ډکشنري په برخه کې کراته وایي چې د هغې په خاطر چا جایزه درکړه.
نو د جرمنی ډکشنری موضوع د جرمنی جمهور رئیس ته هم ورسیدل. دا خبره هغه وخت کې د جرمنی جمهور رئیس یو پروفیسور پروفیسور کوله په نام باندې چې هغه یو لایق پروفیسور و او هغه چې د ازما کارولې د هغه ول چې دا لوی ستر خدمت دی ډکشنری دا معنی لري چې د دوه ولسو تر منځ یو پل ټینګ شي. نو دا چې د افغانستان او د جرمنی ولس تر منځ یو غاټ پول جوړ شو نو دې ته په ډیره غټه ستاینه پکار ده. نو هغه وخت کې د پروفیسر ماته د جرمني هغه ستر نخان جوړته وای جرمني کې ورته وای چې بوندس فدینس کرویز ام باندې دا په حساب یو مډال نه دی وای بل ستر نخان دی چې په ټیل لري هغه ماته منزور کړه او دا ستر نخان بیا 2011 کال کې ماته په یو غټ تالار کې په محفل کې راډالې شو. کله چې دا خبر پر رسنیو کې خپور شو دي کې په دوی چې د بیا افغان ژورنالیستانو دا پوښتنه وکړه چې جرمني کې څومره جرمنیان به چې د ډکشنری نه استفاده وکړي هغه به کېدای شي د ګوتو په شمار وي. دا چې څومره افغانان ترې استفاده کوي دا خو په لکونو ته ځا شمېره رسیږي. نو دې کې به ژورنالیستانو د افغانستان حکومت ته وړاندیز وکړي چې لازم خو دا و چې افغانستان ماته یو نخان راکړی وای. نو دا ولې افغانستان حکومت دا کار نه کوي؟ نو په دې اساس باندې کور ودانی د افغان ژورنالیستانو دا وړاندیز وکړه د افغان ولسمشر ته چې هغه وخت کې امید کړی او هغه وویل چې ولې نه چې جرمني ورته دا ورته مونږ خو باید ورکړی وای. نو ماته دا د افغانستان د خوا د جمهور رئیس د خوا هم یو مډال منظور شو. ما خپل نوم د افغانستان ملي تلویزیون کې واورید چې جمهور رئیس د خوا یو مډال ورته منظور شوی خو له بده مرغه تر نن پورې دا مډال ماته را نه کړ.
ډاکټر صاحب تاسو هم لیکوال یاست او هم ډاکټر یاست. یو خبره سیز عموما ډول کسانو سره کوم هغه دا چې ډیر مش متخصص خلک لرو چې خو هغه بیا په ژبه نه پوهیږي او ډیر بیا خلک لرو چې لیکل کولای شي خو هغه تخصص نه لري. همدا دلیل ده چې زموږ ژبه د تخصصي کتابونو په برخه کې ډیره خواره ده. تاسو چې هم تخصص لري او هم لیکل کولای شئ د ټپ په برخه کې مو ولې ډیر کار نه دی کړی؟
ځانوان صاحب ما په دې تیرو یو دیش کلو کې د جرمنی نورتوی هاوس آرټس یعنی کورنی ډاکټر پایس کار کوي. جرمنی کې قانون دا دی چې کورنی ډاکټر باید لږ تر لږه 2 ساعته د ورځې خپل رنځورانو په خدمت کې حاضر وسی. یعنی دا چې زما حاضری شروع کېدل سار په 2 بجو او پای ته رسیدل د ماښام په 2 بجو او هغه نه وروسته بیا هر راځمه کې اول وختو کې هر دوه شپه به د شپې هم نو کړم او سار به خپل رنځوران ته به زه حاضر وم. په دې معنی چې ما باندې دومره ډیر کار و چې د ورځې 14 ساعته کله به 14 ساعته او کله کله به حتی داسې به و چې زه به 8-8 ساعته خپل رنځوران ته به حاضر وم د کار لپاره. نو په دې اساس باندې ما سره نور دومره ډیر وخت نه و چې ما به په طب برخه کې هم کتابونه لیکلي وای. نو دې لپاره ما تش د ژبني کتابو د پاره چې هغه ما د پاره د ساتري معنا د لوتله د خوشاله معنی ماته د لوتله هغه د پاره مو وخت پیدا ک خو د ټيبي کتابو لیکل د پاره وخت راته اجازه را نه کړه. کوم شامه چې بیا وکړای شو تاسو مخکې یاد کړه چې ما د خپل د ازادي رادیو سره او د نور رادیو غانو سره سنیو سره البته د مراکو د لاره یعنی 15 کال پوره خو ما د ازادي رادیو سره کله په میاش کې 1 ساعت کله 2 ساعت کله ونه میاش هوندا میاش هر هفته ما همکاري کوله پوره په یو سات مرکه می کوله. نو زما ټيبي مرسته تر اوسه پورې تشت مرکو د لاره ولسته وړاندې شوی خو ته د کتاب په باندې تر اوسه پورې کوم شی نه دی لیکل. کما ته وخت او ژوند اجازه راکا نو زه به هڅه وکم چې ټيبي کوم کتاب هم ولیکم.
تاسو ماته ویل چې اوس رسمي کار نه لري فکر نه کوئ چې مناسب وخت دی چې په دې برخه کې کار وکړي؟
فعلاً خو زه ماته یو نیم کال مخکې لبه د مرګ یو مرګونی ناروغي را پیښه شوه او فعلا زل لا د خپل د بهتر غېدو په حالت کې ما او سم د سینې سرکول ورځ به وزګار کور کې ما او سم زو مطالعه کوم طبي مطالعه کوم او ژبنی مطالعه کوم هم دا اوس لګیا یم چې خپل اثر لا پسې غټوم هغه ډکشنري چې و پخوا یو زره شپارس مخه وه هم دا اوس پکې درې نیم سوه مخه نور زیات شوي دي دغه ډکشنري به که خدای کوو د دغه کال اخره پورې دوم چاپ به راوځي او دې نه وروسته یو بل اثر باندې هم لګیا یم چې هغه ډکشنري د دغه یو جرمني په پښتو او پښتو جرمني فنی ډکشنري ده چې دا ان شاء الله په دې کال اخره پورې هم خلاص شي نو دې نه وروسته فکر کوم دا وخت به ماته راورسیږي چې د پرښتیا په تپ کې هم یو څه ولیکم
ډاکټر صاحب څه ارزو لري آیا دا هیله لري چې په افغانستان کې وضعیت بدل شي او بیرته په خپل وطن کې میشته یا کوم بل ارزو کلري که زموږ لاوریدونکو سره شریکه کړئ
دا څه به وایم ترمن چې ما غوندې کسان یعنی د جرمني ولست لپاره ډیر بوي یعنی دا هغه څومره ټپ او معلومات تبی په اچ ماز دا کړی دا نو جرمنی کوم خاص شې نه ده نو په دې اساس باندې زبا جرمنی کې د میلیونونو کسانو د ډلې نه یو کس و خو هغه معلومات چې دلته مارا ټول کړی ته تب په برخه کې کا افغانستان ته لاړ شم کې دې شي شمیره به دونه ډیر نه وي نو واضح ده څاروان صاحب چې زه په دې راتلونکي کلو کې چې څه ژوندې ما جرمني ولسته به زه ډېر خدمتونه کړی شم خو هغه څه چې ما کړی نو دا به په افغانستان کې خلکو ته به ډېر شي نو واضح ده چې زما ارزو زما هیله تمه دعا ده چې که اپور چې ژوندې پاتې برخه خپل د ژوندانه په افغانستان کې تیر کړم او څه مې چې په فکر کې دي مغزو کې دي خپل په ولست په اختیار کې کېدم دا زما ارزو ده دعا مې ده خدای هغه ورځ راولي چې په رښتیا ځ خپل پاتې برخو د ژوندانه په افغانستان کې نه یوازې ژوند کوم بلکې خپل پوهه مې د پولیس په اختیار کې کړم
ډېر مننه یو کومه خاطره کې په ژوند کې یا کومه جالبه تجربه چې په ژوند کې مودرلوده کدا هم راته وایست
څران څه په ژوندانه کې خاطرې زی او راځي نو هر وخت سړی ته ښه خاطرې هم را مخه کیږي او بد خاطرې هم را مخه کیږي نو د خاطرونو یو خاطره چې بیا زما هیڅ کله نه ریږي هغه د خپل مور سره یو خاطره و د خپل مور د مهرباني یو خاطره مې په یاد ده اوس د څو ورځې کېږي چې موږ واورېدل چې په ترکیه او په سوریه کې زلزله شوې ډېر کسان د خاورو لاندې شوي دي نو افغانستان کې هم کله ناکله زلزلې کېږي یو وخت و چې افغانستان کې ډېر ورکوټه ماشوم ما البته په پخو روانېدی شوم خو کله کله کغې کې هم نیول کېدی شوم په دغه عمر کې وم په افغانستان کې ډېر سخت ناروغ هم په کور کې دننه پروت وم حتی د ګرځېدو توان راکې نه و ځان مې خوږېدو ډېره سخته تبه مې وه نو دغه حالت کې افغانستان کې زلزله وشوه نو زلزلې حالت کې ټول خلک د کورونا بهر منډې وي نو کله چې زلزله وشوه ټولو د څوک چې کور کې د نو هغې بهر منډه کړه نور خلکو هم بهر منډه کړه خو دې حالت کې زما مور بهر و په ویلې کوه هغه په ځای دې چې مالته بهر پاتې شي منډه یې کړه دننه کور خوا ته دې نور ورته وویل چې څه کوې یخ ځي خلک زلزله کې بهر راوځي ته اوس بهر نه نوځي دې چاته ځواب ورنه کړه په منډه باندې دا راغله هغه کوټې ته چې زه پروتم دا زه واخلم په غېږ کې او بیا بهر ووتله نو تا خاطر به زما ته اوس پورې په ژوند مرګ پورې نشي زما مور څومره مې ربانه خزاوه
تاسو په لویدیس کې ډېر ژوند وکړو ځینې خلک وایي چې د لویدیس خلک له اولادونو له میاندو پلرونو سره ډېر مینه نه لري چې اتلس کلن شي ورڅخه ځي
دا وایم چې دا د زماني پرمختګ په اروپا کې بل شانو شو نسبت افغانستان ته نو د دې دا چې دلته د ژوندانه کې دا بیمه زختې دی دی خطري بیمه به دا او سیهي بیمه بلد او بل بیمه داسې ده نو په یو اساس وایم چې دلته هر ولس هر وګړی بیمه ده د ژوندانه ډېری ستونزې خطرونه ورته نشته نو په دې اساس باندې دا یم دلیل ده په افغانستان کې خدای سي او دی کله چې یو څوک زور شي نو دا غچ دے بیا د ژوندانه لپاره کومبل عاید نشته، د لک کسان به چې هغوی ته به تقاعدي معاش کفایت وکړي، نو د یو څوک چې زور شو د هغه پاتې ژوند د هغه د اولادو باندې دی، نو اولاد ځان موظف ګڼي چې خپل پلار بیا وساتي. همدا رقم کله چې یو اولاد ورکوټی وي، نو دلته په اروپا کې خو داسې دی که اولاد ښوونځي ته ځي پوهنتون ته ځي، دلته که څوک مور پلار د چا بی وزلی وی اقتصادی دومره ښه نه وي، نو دلته بورسونه موجود دي. نو خو افغانستان کې بیا بورسونه او دشینه نشته، نو مور پلار موظف کوي. نو په دې اساس باندې کله چې اولادونه واړه وي په خپلو سترګو ګوري چې مور پلار ماته څومره زحمت وباسي، ماته څومره مینه راکوي، نو دوی بیا وایي چې کله چې زه غټ شوم نو دغه مینه دغه زحمت به زه مور پلار ته وباسم. نو دغه سیستم پاتې دی چې اولادونه چې غټ شو مور پلار سره مرسته کوي او ډېر ژوند په کورنۍ کې پاتې کېږي. خو اروپا کې بیا داسې نه ده.
د کاري ژوند په ارتباط کوو، اوس چې کله تاسې ډاکټر پایس په جرمني کې کار کوو، له کومې جالبې پیښې سره مخامخ شوي یاست؟
چې یو رنځور وي چې بالکل بی اوخی، ما ته غږ به وشو چې هله راځه پلانکي کور کې، یو زوړ سړی لیدلی دی او غږ نه کوي، چې په لاړې ګوري چې رشته د ده ته ژوندانه وروستۍ سلګۍ وي. نو په دغه وخت کې البته لازمه یو سیرم تیرول، هغه ته پیچکاري کول، هغه بیرته د ژوند نه د مرګ نه بچول او بیرته ژوندی کول، نو دغه خاطرې دي چې په ژوندانه کې بیا بیا شوي دي. او ما ته داسې احساس پیدا شوی دی چې ډېر د آرامۍ د خوشحالۍ چې د انسان یو ژوند ما له مرګ نه بچول، دا البته څو واره شوي دي. یو قسم یې داسې په یاد شو چې یو وخت ما کتنځي کې کار کوو، هلته نور رنځوران چې به کله راغل ماغه ریسپشن ته به لاړ، خپل نوم به یې ورکړ، بیا ریسپشن کې هغه مرستیالانو جنکو به ورته وویل چې مهرباني وکړه هلته کښېنه، موږ بیا د سپیکر کې ستا نوم اخلو او ته بیا تا ته وایي چې کومې کوټې ته لاړ شه. نو یو رنځور راغی هلته ریسپشن ته، هغوی ورته وویل چې کښېنه، دغه د ستا وار چې راغی ستا نوم اخلو، بیا درته وایي چې کومې کوټې ته لاړ شه. نو دا سړی رنځور ناست و، انتظار انتظار، ځینې کسان چې د نه مخکې و هغې خلاص شو، د نه وروسته نور کسان راغلل، هغوی هم یو په دم په خلاصېده او دای نه پورته کېده. نو دای آخر اعصاب خراب شو، دوه درې کسان نور هم چې د نه وروسته راغلي وو هغه هم خلاص شو. دای راغی ریسپشن ته، غال مغال یې وکړ، چغې شروع کړې چې ما سره تاسې توپیري چلند کوئ، ولې ما ته غږ نه کوئ چې ته لاړ شه. هغې ورته تا ته هم غږ وکړه، تا به نه یې اورېدلی، پام به نه یې شه. دوی وویل چې ولې نه اورې، داسې غږ نه دی کړی، ول منکی دی. خو آخر دوی وویل صبر وکړه. نو دغه دی اوس یو څو شېبې وروسته یو د زمانو وخت ډاکټر ملک صاحب یو رنځور په کوټه کې دی چې ووته، بیا تا ته به غږ وکړو، وایي سمه ده. نو دی بیا کېناسته، بیا رنځور چې ووته دې نه وروسته ده ته یې غږ وکړو، اشاره یې وکړه چې اوس لاړ شه دې کوټې ته. زما کوټې ته راغی، بیا ما پوښتنه وکړه چې مالې څه تکلیف دی څنګه؟ وایي دا څومره ورځ ده، وایي غوږ مې کوڼ دی. بیا غوږونه مې چې ورته وینځل، هغې نه وروسته ماته وایي چې چغې ولې وایې ته.
مننه، سلامت اوسئ درنو اوریدونکو. د ازادي راډیو ځانګړی میلمه ډاکټر اکرم ملکزی وو چې مرکه یې تاسو اوریده.
دسته گوتان